کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا زاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده آزادېږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سولې پلاوی آماده دی چې هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دوستانو د ازادي رادیو په دې وسط خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي له طالبانو سره داسې مهال خبرې کوي چې اوربند یا اورکم حاکم وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 850 مثبتې پیښې ثبت کړي او د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکم یا اوربند فضا حاکمه وي. د دغې شورا مشر عبدالله عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او د دا موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله.
دی تاوتریخوالی کمش اوسنی وضعیت چی جگره پا آغا سطح نده چی لکه مخی دی اوربند نو دا یو شه زمینه ده بچ بده که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دقتو که دا دی طول پگته ده دی شروع دی مذاکره ده پاره یو شه زمینه و شه شرایط ده.
خاغلی عبدالله ویل ډیر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ کړي چې ورسره به د ده په باور د سولې پیل شوې هڅې نورې هم ګړندۍ او همغږې شي. له اختره وروسته که څه هم په نامستقیم ډول د اورکم فضا حاکمه ده، خو په ځینو ولایتونو کې طالبانو او افغان ځواکونو جګړې کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 850 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د ویروس خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. دا اقل تیر څلورویشت ساعتو کې د 1415 سمپلونه چټس شوي، په کې 868 مثبت واقعات تثبیت شوي، 3 تنه وفات شوي او 44 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 14525 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1303 تنه نور روغ شوي دي.
نوموړي وویل حکومت د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو هوډ لري، خو له خلکو یې یو ځل بیا وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې او ټولنیز واټنونه په پام کې ونیسي. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبر پاڼه کې لیکلي لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه دا اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي د دوی او امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. پرون د اروپای ټولنې شورا د افغانستان په اړه یو اعلامیه تصویب کړه چې پکې په مشروط ډول له دغه هیواد سره د سیاسي او مالی ملاتړ ډاډ ورکول شوی. په اعلامیه کې راغلي اروپایي ټولنه به په دې شرط افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي چې دغلته د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې، ولسواکي، ډیموکراسي او بشري حقونه خوندي او تاوتریخوالی کم شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړی محمد نبی سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له دغې لیګ سره د سږنیو لوبو تړون لغوه کړی. محمد نبی تیر کال په دغې لیګ کې نه لوبې کړې وې چې په 1024 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. د کنټ لیګ مشر پاول ډاونټون ویلي لیګ ته د نبی د ورتګ په اړه لیوالتیا زیاته وه، خو ده تایید کړی چې د کورونا له کبله د لوبو مهالوېش ګډوډ شوی او نبی سږ کال دې لیک کې نشي لوبېدلی. د جون میاشتې په لومړیو کې بعد نړۍ یو شمیر مهم خارونو کې د کورونا لقبله لګول شوی بندیزونه نرم شي. توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن د هغو خارونو په ډله کې دي چې په راکړه ورکړه لګول شوی بندیزونه به له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر 6 میلیونو ته پورته شوی. د جاپان مرکز توکیو کې راتلونکې اونۍ سینما، تیاتر، ورزشي مرکزونه او عمده پلورنځي پرانستل کیږي او سنگاپور له چین سره د تګراتګ لار خلاصوي. په امریکا کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي. مظاهره کوونکي دا شعارونه ورکوي چې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. تیره شپه واشنگتن ډي سي کې ملي ګارد ځای پر ځای شوی و، ځکه هلته د سپینې ماڼۍ مخې ته د مظاهرهچیانو یوه غوسناکه ډله ټوله شوې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد له کرکې ډک شعارونه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د خوندیتوب اقدامات جدي شوي او هلته مظاهره کوونکي په د شعارونو سره ټول شوی چې له عدالت پرته سوله نشته. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو سپین پوستی پولیس امریکا کې یو تور پوستی پر سړک خفه کوي او وژني. او وروستۍ خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد د جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي. د دې مرکز مرستیال ګریګوري هاټفلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 4 جنگي جیټ الوتکې چې پکې میګ 9 او 3 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن ګڼ شمیر طالب بندیان له بند آزادېږي. د دغه دفتر د سولې او ملکیانه د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. ال باګرام له پلوچرخي او د افغانستان له مختلف ولایتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري.
اخو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وی د سولې پلاوی آماده دی چې هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره لپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لورې اوربند او د طالبانو له لورې د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم کم سي. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن هم ګڼ شمیر طالبان له بنده آزادېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند هم ورته خبره کړې ده خو د شمیر په اړه یې څه نه وایي. له دې سره ځینې سیاسي شړونکي باور لري که دا پروسه همداسې روانه وي ډېر ژر به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره سي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره غړي هڅې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس تاییدوي چې نن به هم له بګرام، پلچرخي او لوګر ولایت له زندان څخه ګڼ شمیر طالبان آزاد سي. انتظار خادم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. ال باګرام له پلوچرخي او د افغانستان له مختلف ولایتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري. د ورځې په اخر کې معلومه شي چې څومره بندیان خلاصيږي. ولې زمونږ هدف د هغه زرو بندیانو د خلاصون دی چې جذباب ولسمشر په خطرس پیغام کې ویل دي دغه تعقیب او دغه تکمیل ان شاء الله تر ورځې تر اخره پورې معلوميږي.
له دې سره طالب بیان ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم نن زیات شمیر حکومتي بندیان له بند آزاد کړي. ښاغلی مجاهد هم د خوسي کېدونکو بندیانو د شمیر په اړه څونه ویل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان له بند آزاد کړي. دغه شان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په خبره دوی هم تر اوسه 340 تنه حکومتي بندیان له بند آزاد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر هوکړه د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینې دوحه کې لاسلیک شو. د دغه هوکړې پر بنسټ باید طالبان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې د افغان حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان آزاد کړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په اړه اقدامات به ډیر زر بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر:
د بندیانو د خلاصېدو مسله د مذاکراتو د پیل لپاره لمړنی شرط و تقریبا د افغانستان حکومت تر 2000 یا د 2000 هم ډیر بندیان خوشی کړی دي او د طالبانو د بایندم کابل ته راغلی. زه فکر کوم دا ډیر ښه فرصتونه دي د دې دپاره چې دغه زمینه سازي او اعتماد سازي وشي د صلح د پروسې دپاره او د راتلونکي مذاکراتو دپاره.
ښاغلی اتمر وایي چې دواړه لوري دي د سولې اړوند خپلې هڅې لا چټکې تاوتریخوالی کم او په خپلو دریځونو کې د نرمښت راولي تر څو په خبره یې یوې پایښتې سولې ته ورسیږي. خو د سولې او د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره دا هلی داسې مهال خودل کیږي چې د اختر په مناسبت د طالبانو او حکومت لخوا تر درې ورځنی اوربند وروسته یو ځل بیا له ځینو ولایتونو د جګړو او مرګزوب لې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا څرګندونې خو مواردلی چې وایي نن به هم یو شمېر طالبندیان له بنده خوشي سي. اخو د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې پلاوی آماده دی، هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نوموړي نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره یې ښه فرصت برابر کړی دی. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت یا ورکم د ورځې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده باید بدین که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دی قطوکی دادی طول بگرده ده او دی شروع دی مذاکره دی پاره یوش زمینه و شش شرایط ده پدې کې د ټول توجه
غواړم. د مصالحې د عالی شورا د مشر په توګه خبري غونډې ته د ښاغلي عبدالله لومړی ځل څرګندونه وې. نوموړي ویل د حکومت لوري په مذاکراتي ډله کې چې څو وخت مخکې اعلان شوی و هیڅ بدلون نه راځي. ښاغلي عبدالله د روانې میاشتې پر 18 نیټه ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر سیاسي هوکړې وروسته د ملي مصالحې د عالی شورا مشر په توګه وټاکل شو چې د سولې اړوند ټولې چارې به سمبالوي او د دې هوکړې پر بنسټ به د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمه برخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې خړه د مطالعاتو مرکز وي د دوړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه ګام دی او باید دایمي اوربند ته لاره پرانستل شي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خوشک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي هغه کې دې شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملی وي او پښارونه کوي دا کمیسیوی دی او دا به همداسي مخ په کمیدو روان دي.
لدی سره هم حاله د افغانستان په حکومت کې وی سرچینه د موضوع د حساسیت لکبل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کوچنی اختر اوربند وس هم پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه وی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تیر ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژلي او درې نورې ټپیان کړی دي. مخکې له دې هم له ځینو ولایتونو د دواړو لورو لخوا د حملو مرګژوب لرا پورونه ورکړل شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن هم افغان چارواکو د طالب بندیانو او طالبانو بیا د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو خبره کړې او بل خو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی شوډلې دی. دا اقدامات څومره د سولې بهیر ګړندۍ کولای سي او د سولې بهیر لپاره ګټور دي؟ په اړه یې خاطر پردیس د سیاسي چارو له کارپوه موتی الله خروجی سره مرکه کړې. په ګډه به یې وورو.
او ګوري د افغانستان ټول ولس هم د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي یعنی خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا مملکې متحده ایالات هغوی په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او غواړي چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیه او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داست چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت و طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسي دغه مذاکرات چې امریکایان د هغه عدم شناخت په اساس او دغه تعجلي په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهم نامه یا قرارداد سولې یا دی سولې سند امضا کړل.
بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبان لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه سولې روانه پروسه کوم خواته بیای؟
از هستم بیا ز تکراروم د قدی سول روانه پروسه د افغانستان حکومت عنوان کوي د هغه سول هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سول پروسه تک خبره بل شي شوی ده، هغه ته ویل دي چې جوړبان نه بلکې اور کم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې نه په سیاست کې او نه هم په نظامی برخه کې چې اور کم دا څه مانا لري. کم یعنی سړی وزنې پخوا هم لس کسه وزن لوس یو کس عمر کوي. په دې مانا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص مقطع کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوی ده د سولې دالي شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کېږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بل اخر د جګړې شدت هم ورس تر بل ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بل اخر دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي؟
فقط یکونه لاره دی حل، مناسب لاره دی حل همدغه دی چې هم د افغانستان حکومت هم د امریکای متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښيي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی وو.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د بجو د ماشم ترو بجو پری پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شار په ځ چپا په ټول هیواد کې صفه وځي او د لایسي اوس په غزنی ولایت ورسو حالت او سیدون کې وای چې لتیر دوه کلونو رئیس په داسي میاشت او اونۍ نوي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګ ولایت په سیمو کې د برښنا مزي پری او دوی به برښنا سوي نوي، دوی د دوغ مزو د پری کولو لاملونه پښتي او بنسټیز حل غوړي. حبیب رحمان تاثیر له دوه خلکو سره ژغیدلې دی او پر بنسټ یې یو راپور چمتو کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت ته د راغلي وارداتي برېښنا د مزو په وار وار پرې کېدو یې ژوند ستونزمن کړی او له کاروبار یې غورځولې دي. دوی وایي داسې ورځ اونۍ نه وي چې د برېښنا مزي پرې او دوی تیاره ته ناست وي.
نوم یې ابراهیم تاج دی. دا چې برق کته کېږي په هغه اساسي ستونزه موږ هم نه پوهېږو چې څه لامل دی چې برق هره ورځ کته کېږي، خو دا چې نه یې موږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
دا یوازې ابراهیم تاج نه بلکې د دغه ځای اوسیدونکو وایي داسې ورځ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت اړوند سیمو کې د برېښنا موزی پرې سوي نه وي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده او په شپو شپو خلک په تیارو کې ناست وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او د چا له لورې دغه موزی پرې کول کېږي؟ دولت یې د وسلوالو طالبانو، طالبان یې د افغان امنیتي سرتیرو، د سیمې خلک یې د مافیایي کړیو، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو او د سیمې د اوسیدونکو کار ګڼي، خو یاد ټول لورې دغه اداګانې ردوي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا هم په دغه کار کې ټول اړخونه ښکېل یادوي.
زما نوم سمیع الله ده. دغه موضوع په پرې کولو کې د سیمې خلک، امنیتي سرتیري، وسلوال، طالبان، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونه او نور مافیایي کړۍ لاس لري.
په غزنی کې د برېښنا شرکت سرپرست طالب حسین نوروزی وایي ډیری وخت دغه موزی د جګړو له امله پرې کېږي. موږ په دې رابطه کوم ښکاره ثبوت نه لرو چې مافیا، امنیتي سرتیری، طالبان او یا د برېښنا شخصي شرکتونو مالکان دې دا کار کوي. کله چې د جګړو له امله لاینونه پرېسي، بیا د سیمې خلک موږ ته د موضوع د جوړولو پر وخت ستونزې جوړوي. طالب حسین نوروزی وایي دا یوازې زما په کاري دوره کې تر شل واره زیات د برېښنا موزی پرې سوي دي. نوروزی 15 میاشتې وړاندې په دغه ځای کې پر دنده پیل کړی. د غزنی محلي اداره هم وایي دغه موزی د جګړو له امله پرې کېږي، خو پړی د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دولت تر ډیره پورې همدغه ځمکې د استملاک لړۍ ترسره کړې ده، خو د سیمې اوسیدونکي بیا هم زیاتره وخت د شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پر همدغه پایو باندې کار ترسره کړي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی هیڅکله دغه موزی نه پرې کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دوی جنګیالي دومره مرمۍ نه لري چې هغه دې بې ځایه مصرف کړي. هغه چې هر ټک کوي احتیاط کوي او خپل هدف ولي. دا چې ځینې کسان د دغه موضوع په پرې کولو کې د نورو تر څنګ په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو هم ښکېل ګڼي، نو په دغه ځای کې د عمري برېښنا شرکت مسؤول حمید عمري وایي دا سړکونو لپاره پیسې څوک ورکوي چې چاودنې ورکوي؟ د ښوونځیو د تخریبولو، د روغتونونو د تخریبولو لپاره څوک پیسې ورکوي؟ د خلکو دعوه غلطه ده. موږ دا کار نه کوو، موږ یې ردوو. حقیقت نه لري. درې کاله وړاندې غزنی له وارداتي برېښنا برخمن سو چې د برېښنا دغه موزی له غزنی څخه بیا کندهار ولایت ته غځېږي او تر ډېره یې کارونه سرته رسېدلي دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي دا کار که د هر چا کار وي، دولت یې د پلټنې او تعقیب مسؤلیت لري او باید د برېښنا د مزو پایو امنیت تامین کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به نړیوال مسایل راواخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته نږدې سوی دی. سالم محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لرې سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د می میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کرونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کرونا وایرس 1/4 برخه مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي. او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لمړي ځل لپاره فضا ته د ستور مزلو یا فضانوردانو لیږد یو اربیا وتنډېده. د ناسا مسؤولان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس اکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستور مزلو د لیږلو لپاره د سپیس اکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستور مزلی د می په 1.5 نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په 28 نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس اکس مسؤولان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 2:20 د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس اکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور مزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس اکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میش شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستور مزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو دوه ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې د هم سپیس اکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستور مزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو، باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس اکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس اکس یوه له دوو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستور مزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته هم ورسئ. زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ او که درنه تیر سوي تکرار هم اوریدلی سئ او هم راپورونه او خبرونه لوستلی سئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په کابل کې 4:30 سوی یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د پخلاین عالی شورا وای مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وای له طالبانو سره خبرې داسې محل پیلوي چې د اورکام یا اوربان فضا حاکموي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دې اړه کابل کې خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د سولې د عالی شورا اداري جوړښت هم بشپړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس څخه باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویلي چې دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د ویروس خپرېدا هم ورستر بلې زیاتېږي. طالبانو د اروپای شورا له روسي اعلامیه هرکلای کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړي محمد نبی اساخیل ویلي چې سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله له دغه لیګ سره خپل تړون لغوه کړی. د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنګټن د هغو ښارونو له ډله دي چې په راکړه ورکړه لګول شوی بندیز به لرې کړي. او په امریکا کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي.
مرانه کوم اسدالالدین. دوستانو، د ژمنې سره سم دوه نیز پروګرامونه مو هم خپرېدو ته چمتو دي، خو تر هغه د مخه به یو بل راپور هم واوري. د یو بې وسلې تورپوستي سړي د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهرې پراخې سوي دي. دغه کس د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښارګوټي کې د نیول کېدو په وخت کې سا ورکړه. مظاهره چانو د سپین پوستو پولیس افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي ولسم امریکایي وګړو د وژنو د نورو قضیو په اړه هم خپل غوسه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهره چیانو لارې سړکونه وتړل او شواري ورکاوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تورپوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تیره سېشنبه په مینیسوتا ایالت کې د نیول کېدو پر وخت مړ شو. د پولیسو یو سپین پوستي افسر د نیول کېدو په وخت کې خپل زنګون د هغه پر غاړه ایښی و. په مینیسوتا ایالت کې د مظاهرې یوې برخوالې تادو د چین نړیوالې ټلویزیونی شبکې ته وویل:
زما په فکر دا د خندا وړ ده چې دوی زموږ د ځپلو لپاره له وژونکي ځواک څخه کار اخلي. زه خبره یم چې دوی په دې ټکي پوهیږي. موږ عدالت غواړو. د پولیسو بد افسران دي نه وي. موږ د خپلو هغو افسرانو چې ښه بلل کېږي خلاف نه یو.
وروسته له هغې چې یوه ډله پارېدلي مظاهره چان د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل، په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پوځیان د شنبې پر سهار د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل. کله چې په سلګونو کسان سپینې ماڼۍ ته څیرمه په یوه پارک کې راغونډ سول او شعارې ورکاوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، نو سپینې ماڼۍ تېره شپه ټول بند یا لاکډاون نافذ کړ. کله چې پولیسو هڅه وکړه یو تن د خلکو له ډلې ګوښه ځای ته بوزي، مظاهره چان لا وپارېدل. ګڼې مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي. د میشیګان ایالت په ډیټرویټ ښارګوټي کې یو 19 کلن ځوان هغه وخت ووژل سو چې په وسلې یوه سنبال کس له موټره پرون پر یوه ډله مظاهره چانو ډزې وکړې. تر دې مخکې د ډیټرویټ د پولیسو قمندان چې د ډبرې په ګزارونو ټپي سوی و په روغتون کې بستر سو. د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار کې مظاهره چانو د پولیسو یو موټر ته اور واچوه او د سی این این ټلویزیونی شبکې د ودانۍ پر لور یې ډبرې او نور شیان ګزار کړل، خو پولیسو یې د ننه د ورتګ مخه ونیوله. د مینیسوتا ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. په اوریګان، ویرجینیا،
تکساس، کالیفورنیا او اوهایو کې هم ګڼ کسان په مظاهرو راوتلي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره ووریدلې. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب، کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه ستا، مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغه باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامه عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډلاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مور ډیر ناوخت دی خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډیره کمه حده پورې افغانستان دولت پړ دی، چونکه دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین چې وایي امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې کې شک نه شته یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راو بخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ شي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف څه پدې کې ټول مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې د جنگ کم کی، او څومره د دې توانایي لري چې د جنگ کم کی، او څومره غواړي. لکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره د یاري کې یو بل مسله ده چې پاکستان د دې څومره صادق دی چې سولې غواړي. باید یو
اعظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شده، به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن اوجه گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. کی باریکی که در رهایی زندانیان طالب وجود دارند، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودند، او چند قید و شرط دادند که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند. و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودند نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن، طالبا نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالبا این را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه، به خاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانیا را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خوب خند وی، مگر پدې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرم امریکا پدې کوشش کوي چې طالبان پر دې کانی کې چې باید 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغاني مذاکرات شروع شي اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوې قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسی دا زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي.
بله، و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود، تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند، این شک نیست. و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شاه افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش.
بله، اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره مو کتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلود او په کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر پته مدي، دا به څومره یو ښه کړکې خلاص کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مگر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک بیا کوربه وي، کوم افراد به پکښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولري، بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریز افراد چې په خپل منځ کې دي، هغوی باید د دې توانایي دي ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغان ها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبان باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په باندې خبرې کوو. باباوری چه زوان افغان سینماگران لکو مستونزو سر مختی.
امنیت نشتا سینما نشتا. امنیت چه نشتا ده ارو رسوگل ته انویستمنت نک.
او زوانان ده فیلمی صنعت ده پرمختگ لپارا چه کولیشی؟
ده یو جنون ده جذبه ده احساس ده رادیشی زوانان خپل زدکری دیو کی.
ده تان ده چنگ ده خبرونا همایون هوا جوڑا کری. او زرو یما دومیر برانده کوم. پا پایل که راپور له همایون هوا چخاورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لولپه کړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر پردو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خپریږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نښه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپله وکړي.
که فکر وکړو او وګورو دا زموږ اوسه سینماګاران ډېری څوک په ښار کې دوکان لري، څوک ډرایوري کوي، همدغسې خپل شخصي کارونه یې ځان ته جوړ کړي دي، ځکه دوی ته د سینما له لارې کوم خاص عاید لاسته نه راځي. داسې سینماګاران ما لیدلي او ما ترې پوښتنه کړې، هغوی ویلي دي چې موږ حتی بیرته د خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه ښه کړي چې هغه هم راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کړي، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوي چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی وخک فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر د سینې کې ځوانان تلاټ شي هغه باندې کار وکړي، چې د سې څوک پیدا شي هغه وګوري تعقیب کړي. مثال خو مدلت افغانستان کې یا ماغه سي په خټ ډول فلم نه جوړیږي، هغه کیسې نه په کې چدلته وس کومې کیسې رواني یا کیږي یا په خلکو تیریږي.
افغان فلمي ستوري همایون شمس خان چې په بالیوډ سینما کې کار کړی وایي په افغانستان کې د فلمي صنعت د نه غوړېدو یو وجه نامنی ده چې خلک زړه نه ښه کوي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
امنیت نشته سینما نشته. امنیت چې نشته دی اورو رسوګل ته انویستمنت نه کی. اوس بالیوډ د دیش 15 کروڑ فلم راتلو افغانستان ته، یوازې مونږ چې کرګستان ته تلو 200 کسانو وصل کسانه د کرګستان مونږ نیولې. تو ګورې سونه کارونه تا غشل کدا فلم راغله افغانستان ته. دا صرف نه زه دونه خلک پیژنم چې غواړي سرمایه گذاری په افغانستان کې سینما په بخش کیو کی، خو امنیت نشته. زما میټینګونه ورو سره ورو غفتو چې افغانستان ترشي سینماګانی جوړی کی. ان تیاری وشو استقلال په لیسی کې قرات الله خلاص شو.
شمس خان یو بل سنځه د افغاني سینما نه مسلکی توپ خي وای ډیر ځوانان سره لدی چې د سینما په برخه کې په هنه لري راځي فلمونه جوړوي او لالیکلو نیولې تر تمثيل ډایریکټ او نور ټول کارونه خپل کوي.
کوم وخت زمګه کوم فلم خوخيږي ازمنګ او خوخي کله چیز کم کار زمنګ جون کې شوې اوسې او هغه سناریو ال تروان اوسې. متاسفانه افغانستان کې زمنګ خپل افغانان افغاني فلمونه تفرید پاره ګوري، خندا د پاره ګوري، ک سین روان دی او سین کې هغه زمنګ اکټر ا پرفورمنس نشي ورکوي، هغه ټول کینې ناسي خان دی رخصن پیوي ګوري. خو چې ارچا ته ورکی دی ارچا خوخي او چې خراب چې ارچا ته مخ کې خوده کې چې شاهروخ خان او سی شاهروخ خان هم چې خراب شي مخ کې خلک په انتقاد کوي، دا اودینس ملامت نه، دا موږ خپل ملامت شو چې موږ نشو کوي یو پروډکټ ورکو خلکو ته چې خلک په باور وکړي.
په کابل کې د ای بی سینما مخې ته له یو پخواني هنرمند غلام هنردوست سره مخ شوم. نوموړی د فلم هغه پوسټرونه راوښودل چې د پکې کار کړی وو.
اینی فلم از بنو بینوا
خو کدام شته تستی
اینه د این جسم
هنردوست اوس رنگمالی او د ورځې مزدوري کوي، خوای په خوخه فلمونه جوړیدل او د سینما وضعیت ډیر ښه وو.
الله د وخت اقدر فلمای مشهورت داشت.
هغه وخت زموږ فلمونه ډیر مشهور وو چې په یو فلم به 15 لک افغانۍ مصرف شوی وو. له خپرېدو وروسته به یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته 9 لک افغانۍ ګټه کوله. هغه وخت موږ یو عاید درلود، خو اوس چې د پارک سینما په ورځ کې 2 ځله فلم نندارې ته وړاندې کوي، هغه ډیر خلک چې ورته راشي 15 یا 16 نفره وي. پخوا به خلک له کورنیو سره راتلل خو هیچا به مزاحمت نه کوو. اوس خلک بدل شوي او د سینما دننه فرهنګ له منځه تللی. موږ هنرمندان اوس په بد وضعیت کې یو، ځکه نه شو کولی چې یو ښه فلم جوړ کړو.
نمیتونیم که ما یک فلم بالا جوړ کنیم.
د افغان فلم ریاست مشره صحرا کریمی په سینما کې د ځوانانو ونډه مهمه بولی، خو هغه وایي په تیری وکال کې چې نوموړی د ریاست راغلی د ځوانانو لپاره یې ډیر کارونه کړی دي.
خب ما تازه آمدم افغان فلم یک سال است و در یک
زه تازه افغان فلم ته راغلی یم، یعنی یو کال می کیږي چې په دې یو کال کې می ډیر کارونه کړی دي. مهم کار مو دا و چې د سینما ځوان لوبغاړي مو تشویق کړل چې خپل فلمونه جوړ کړي او اداري پروسې مو ورته اسانه کړي. هم دا ډول په 1399 کال کې موږ یو لوی داستاني فلم، 15 مستند او 15 واړه داستاني فلمونه جوړو، او هم دا ډول د روزنې پروګرامونه لرو چې ځوانان به پکې ونډه ولري. په دې برخه کې د ځوانانو ګډون او کار ډیر مهم دی، او موږ هڅه کوو چې له هغوی سره وغږیږو او د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړو،
صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
د چې په افغان سینما کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزول کیږي، په دې برخه کې شته ستونزې کوم دي، او هغه ځوانان چې په سینما کې کار کول غواړي څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سینما او تیاتر له هنرمند آریان خان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
آریان خان، تاسې د افغانستان په سینما کې ډیر وخت پات شوی است، کار مو کړی په دغه سینما کې چې اوس کیدې شي ډیر فلمونه نه وي، ډیر سریالونه نه وي، خو دغه لږ څه چشته دي، په دې مسله کې د ځوانانو رول څه ډول ارزوي؟
متاسفانه کار هم نه دی شوی، داسې ښه سریال یا ډرامه نه ده چا جوړه کړې چې اوس خلک مطمئن شي. خو به حالات نو ملاتړ یې نه کیږي، داسې کم تورزن کار هم چا نه دی کړی چې ووایي چې ولا دغه زه آیډیال شم. اوس مثال په میرویس نیکه باید فلم جوړ شوی، احمد شاه ابدالي باید فلم جوړ شوی، په امان الله خان باید فلم جوړ شوی، نور داسې ډېرې ښې قصې دي که نه. فلم باید جوړ شوی چې خلک پوه شوی، فلم خلک چې فلم نوم اخلي وایي هندي فلم بوی نو سیریال بوی. داسې افغاني سوچ چاته نه راځي چې تورزن کار شو، ځکه زما په هیواد کې آیا داسې یو احساس چا سره نه و، یو اداره نه وه، یو مدیریت نه و، یو ریاست نه و چې یو سوچ یې کړی وای چې یاره موږ دغه کتابونه چاپ کړي خاورو لاندې کیږي، کتاب څوک نه لولي، راځئ چې دا تصویر کو، دا تیاتر کو، دا فلم کو، خپل هیواد ته جوړ کو. دوی دا احساس لري چې بیگانه فلم او سیریال وګوري، خو دا احساس ورسره نشته چې یاره زما خپل ځوانان زما د خپل هیواد لوبغاړي دي. داسې وي فلم به یې خوښېږي، خو خپل وراره که چېرته خبر شي چې زما وراره په فلم کې کار کړی، نو راوی به نیسي، ښه به یې وټکوي چې ته فلم کې څنګه کار کوې.
فکر نه کوي چې دی هم یو مسله را جوړه کړې ده چې یو کس راځي د لیکوال کار کوي، د ډایرکټر، د پروډیوسر، د هر څه، که دا هر څوک خپل کار وکړي، مثال لیکوال راوستل شي چې ته فلم ولیکه، ډایرکټر راوستل شي ډایرکټ وکړي که نه، یا ایډیټر، هر څه بیل بیل وي، دا
په وضعیت بدل نه کی
دلته اوس هر سړی سر بخود دی کنه اوس خود کوسی سړی سینماګر دی چې ناز پروډکشن اخلاص کړی غم فلم هیرو دی خپل فلم کوم کار کوي خپل کمرم راخلی ډایریکټر یې میار شي تاسو خونی کی رائټر لیکوال باید خدرانه خل غرغټ لیکوالان راشي هغه سره مشوره وشي کار ډایریکټر معلومی اکټور معلومی افغان فلم کې دی خلکو ته اوس مشوره کول کی مشونه اخلي نور هیڅ خبره معلومه نه درې ستو نشته خو هیڅ پښتنه نشته یعنی دې شي ته دلچسپی او احساس چا کې نشي چې یاره دا زما احساس د مسولیت زما دا دی چې باید دې ته کار وشي نو تر څو چې یو ښه سیستم جوړ نشي هیڅ استعدادونه هم چې زیات وي نو څه به یې کړو
په نورو هیوادونو کې پانګوال راځي پانګونه کوي خپله ګټه هم پکې کوي او سینما هم ورسره مخکې روانه ده په افغانستان کې ولې په ځوانانو او په سینما پانګونه ونه شوله
پانګونې لپاره تاجران دي د بیگانه مملکتونو استعدادونه واغستل په اعلاناتو کې خو خپل استعدادونه نه دي استعمال کړي دا دلچسپی دی افغان چې د تاجرم دی لکونه ډالر په خارجیانو مصرفوي او په خپل هیوادوالو نه مصرفوي نو دلچسپی او احساس ډیر مهم دی او پوهه چې یعنی یو سینما او ټلویزیون څومره تاثیر کوي د سم نه ده چې خدای مکه نشته یو څو ګوت پښمار یو څو کسان شته چې فلمونه جوړي خو هغه بیرته په خپل فلم دومره مصرف کوي چې بیرته هغه مصرف نشي پوره کولای نو دی به بیا څه کوي د کوم ځینې پیسې پیدا کوي لکه فلم جوړ کوو بیسو کې نه ګوري سینما ته نه راځي بیا بیرته په فیسبوک نشر کوي یا په ټلویزیون ته مفت ورکه ګوري یوځي کې یو خط نه دی جوړ کنه چې ریل پی راشي نو چې خط نه دی جوړ نو ریل به څنګه راشي خط نشته دلته ګاډۍ چلی دلته ټانګه چلی او تر اوړي ټرین نو ډېر لري وو
که نور ځوانان راځي غواړي سینما کې کار وکړي ستا مشوره به ورته څه وي له کوم ځایه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې کار یې سم وي باکیفیته وي نتیجه ولري
دا یو جنون دی جذبه ده احساس دے را دی شی ځوانان خپل زدکړې دیو کی په خپل کوخخ دی لګیای کې دې شی راتلون کې وخت خسته شي جوړ شي نو دی خو به ټرین خو به یې کنه تیار خو به یې ورته خو راتلون کې ډیر زیات امید لرم چې یو د سي اداره جوړ شي یو د سي ریاست جوړ شي چې هغه کې نیوی خلکم تربیه شي او دا کم استعدادونه چې دی مصروف شي ماته او چا ویل چې ټولو شکایتو کو د سینما نه چې سینما نشته نو تاسو ویل غواړي مالزه به دې ځل شکایتو نو کم زبدا ویم چې راځي چې یو شو خپل سیریال جوړ کو خپل سیریالونه جوړ کو او د ټلویزیونونو ته یو سپارو نو یو څه ناس سیریالونه جوړ شي دی خو بیا هم د حکومت توجه حکومت چې تر څو توجه ونه کی خپل سیریالونه جوړ نشي د غزمنګ لوبغاړي مصروف نشي ځکه دی خپل مصارف نشي پوره کولای دی وس اکټوران دی په خوانه کار کوي خو ایس عاید نه لري د کور مصارف نشي پوره کولای عمرونه تیریږي ختمیږي دا کټول مصروف شي په سیریالونو کې سینما چې دا نوم واخلی بو شي خلکو ته سینما خو لا بس ګډا به یږي کې خونه سینما کې هم سبق خاموزه فلمونه خودل شي راځي چې اولی د تیاتر او د ټلویزیون نه شروع کو تیاتر او ټلویزیون دا معنا چې وړې ډرامې سیریالونه افغان فلم جوړ کی او بیرته خرڅ کی په ټلویزیونونو نو دغه خلک به زموږ ټول مصروف شي دغه خلک به عادت شي تر څو چې حالات ډیر راخه شي او سینما ته بیرته هغه کلچر او فرهنګ د سینما را ژوندی شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
سوب سر لای دے دادا مستوب سر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستوب سر لای دے دادا مستوب سر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستوب سر لای ہر پان خمار هر گلا پوش را بشو دادا مستو پسر لای خلوت کے خاموش ہوا شور ہے سنے خلوت کے خاموش ہوا شور دے تیرو بم پکے ردے رے ہرشا باز پریا دے سو تیرو بم پکے ردے رے ہرشا باز پریا دادم دادم دادم